امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو لنډیز ووري
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر افغانستان ته تللی او د ولسمشر غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ګډون کړی دی د جنوبی کوریا پارلمان دغه هیواد ولسمشر پارک وین هی سلبی صلاحیت کړه او یو امریکایی نظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې 50,000 جګړه ماران وژل شوي دي.
د روسیې او د طالبانو ترمنځ د اړیکو د زیاتېدو رپورټونه ورکړ شوي دي او له دې امله افغانان او امریکایان اندېښمن دي دا چې دا څه ډول اړیکې دي. لږ وروسته د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره غږیږو. د ژمی پر رسیدو سره په بدخشان کې د ناامن ولسوالیو نه چې کوم خلک او کورنۍ کډه شوي دي د ستونزو سره مخ دي. همداشان په ژمی کې په ځینو لویو لارو کې هم موټرو او مسافرو ته ستونزې پېکېږي. خو د دې ټولو مطالبو نه مخکې حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن غرمه په ارکی د خبرو په پای کې یو لنډ خبری کانفرنس ته وینا وکړه. خو د خبريالانو پوښتنې وانخستې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې افغانستان سره د امریکا د مرستو په ځانګړي ډول پر روان کال کې د هیواد د پوځي مرستو څخه د خپل حکومت او افغانانو په استازیتوب مننه وکړه. ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د جمهور رئیس پریکړه چې د ښاغلي غنی په وینا د امریکا د دفاع وزیر پکښې لوی لاس درلودلی داسې یو پریکړه ده چې په 50 یا 100 کلونو کې به د یوې تاریخي پریکړې په توګه وپیژندل سي. ښاغلي غنی د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15 کلونو پرله پسې مرستو د یادونې پر وخت وویل چې افغانانو سره د نورو کلونو دپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په جلبولو کې د امریکا د دفاع وزیر لوی لاس درلودلی. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر هم ویل چې په روان کال کې امریکا د افغانستان پاکله درې پریکړې کړې دي. هغه په دغو پریکړو کې د امریکا د جمهور رئیس لخوا د ده په سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل، د ستراتیژیکي اغیز لرونکو عملیاتو برخه اخیستل او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مالی او د ښوونې روزنې په برخو کې د مرستو دوام وښودي. د امریکا د دفاع وزیر د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو یادونه هم وکړه. همداشان یې وویل چې هیواد به افغانستان سره د مرستو د دوام د پاره ژمن پاتې سي او همداسې به د افغانانو په څنګ کې ولاړي. د جنوبی کوریا د پارلمان غړو نن د جمعې په ورځ د هیواد د ولسمشر پارک وین هی استیضا وکړه او د رایګیری وروسته یې سلبي صلاحیت کړه. پر هغې باندې تور و چې د 2 ملیونو ډالرو په ارزښت د اداري فساد په یو دوسیه کې داخله وه. د پارلمان د 200 غړو له ډلې څخه 240 غړو د هغې پر ضد رایې ورکړې چې په لړ کې یې هغه 2 په 3 حصو کې رایې پوره سوې چې د ولسمشر د سلبي صلاحیت دپاره ورته ضرورت یې. اوس چې میرمن پارک د قدرت څخه لیرې سوه، لومړی وزیر وانګ کیون آن د جنوبی کوریا موقت جمهور رئیس سو. د میرمن پارک د برطرفۍ وروسته خلکو د پارلمان د باندې خوشحالۍ کولې او د هغې برطرفي یې لمانځله. د میرمن پارک قضیې د عوامو غوسه راوپاروله او په سلګونو زرو خلکو مظاهرې وکړې. خلکو د هغې د استعفا غوښتنه کوله. د عامه افکارو په سرویګانو کې د هغې د طرفدارانو کچه 15% ته راکښته سوه. د آرام سمندر جنوبی ساحل کې د سلیمان په ټاپوګانو کې د 8.8 درجې زلزله سوې، خو تر اوسه پورې د تلفاتو رپورټونه نه دي خپاره شوي. د زلزلې وروسته د سمندري طوفان خبرداری ورکړل شوی و، خو 2 ساعته وروسته بیرته لیرې کړل شو. د آرام سمندر د سونامي د خبرداری مرکز شاوخوا کوچنیو ټاپوګانو ته خبرداری ورکوي چې ښایي د زلزلې وروسته سمندري طوفان راسي. زلزلہ لمړی 8 درجه رپورٹ کړل شوی او ورسره د امریکا د جیولوجیک سروې ادارې د زلزلې اندازه 1.8 درجو ته راکښته کړه او د زلزلې عمق 40 کیلومتر د ځمکې لاندې وشو دی. زلزلہ د کالیفورنیا ایالت په شمالي برخو کې د سان فرانسیسکو په سیمه کې هم حصہ وې ده. تر اوسه پرې د خساري او تلفاتو رپورټونه نه دي خبره شوی. په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د داعش د ډلې 50,000 جګړه ماران وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي وویل چې د 2014 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف هوایي بمباري پیل کړې. تر اوسه پورې د دې ډلې تقریبا 50,000 غړي وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وویل د داعش دغه جګړه ماران یوازې په عراق او سوریه کې وژل شوي دي او په افغانستان، لیبیا او نورو هیوادونو کې د دې ډلې وژل شوي جګړه ماران پکې شامل نه دي. دغه امریکایي چارواکي د نوم د نو ښودلو په شرط د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د دې نه معلومیږي چې د دې افراطي ډلې په خلاف د امریکا مبارزه څونه ګټوره ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ اسناد درج کړي چې په انتخاباتو کې خپل د جیبه $6.5 میلیونه لګولی دي. د امریکا د انتخاباتو فدرالي کمیسیون رپورټ وایي چې ښاغلی ټرمپ د انتخاباتو په وروستیو ورځو کې $4.9 میلیونه مصرف کړل او سیال یې $102 میلیونه مصرف کړل چې انتخابات وګټي. خو بیا هم ښاغلی ټرمپ پخوانی د باندنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ته ماتې ورکړه او د مطبوعاتو په ګډون یې زیات شمیر نور کارپوهان حیران کړل. د ښاغلی ټرمپ د ډیجیټل مطبوعاتو مشر براد پارسکیل اسوشیټ پریس خبري اژانس ته په مرکې کې وویل چې د انتخاباتو په وروستیو ورځو کې په میشیګن، ویسکانسن، پنسلوینیا او فلوریدا ایالتونو کې سرمایه ګذاري وکړه او په لړ کې د جمهوري ریاست د جمهوري ګوند کاندید انتخابات وګټل. نوموړي وویل که چیرې په وروستیو ورځو کې سرمایه ګذاري نه وای کړې نو کېدای سوای چې انتخابات یې ګټلي نه وای. په عین حال کې د میرمن کلنټن د کمپاین مشر رابی موک د امریکا د هارورډ په پانتون کې د سیاسونو او خبریالانو یو غونډې ته وویل چې هغه پښیمانه دی چې ولې په میشیګن ایالت کې ډېره سرمایه ګذاري ونه کړه، ځکه ټرمپ دغه ایالت د 12,000 رایو په تفاوت سره وګټي. ټول ټال ټرمپ د انتخاباتو لپاره $390 میلیونه راټول کړل او کلنټن $515 میلیونه راټول کړل چې د انتخاباتو مصرف به وکړي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د روسیې حکومتي ځواکونو د حاله په ختیځه برخه کې ټول نظامي فعالیتونه بند کړي دي. د سوریې حکومت په داسې حال کې خپل نظامي فعالیتونه بندوي چې د امریکا او روسیې نظامي کارپوهان د حلب د وضعیت په اړه غونډه کوي. د سوریې حکومت وایي دا کار یې په دې خاطر کړی چې ملکي خلک وکړای شي د معاصرې سیمې څخه ووځي. په همدې حال کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې هیله لري چې د روسیې سره د اوربند یو موافقې ته نږدې شي چې له مخې به یې په حلب کې جګړه پای ته ورسیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انډریو پوزر چې یو سرمایدار تجار او وکیل دی د امریکا د کار او کارګر د وزارت لپاره نومولی دی، هغه به د سنا لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی پوزر د ټرمپ د کمپاین سره مالی مرسته کړې او هغه د سی کی ای د رستورانتونو د کمپنۍ مشر دی. هغه $15 ته د حداقل مزد لوړولو سره مخالفت لري او د نویو قوانینو سره هم مخالفت لري چې په لړ کې کارګرو ته د اضافه کاری زمینه مساعدیږي. هغه د ولسمشر اوباما د روغتیایي قانون چندانې طرفدار هم نه دی او غواړي چې دا قانون لغوه شي. ویل کیږي چې ښاغلی ټرمپ به خپل د باندنیو چارو وزیر راتلونکی اونۍ اعلان کړي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشرې کی. د رپورټونو له قراره د روسي او همداشان د طالبانو د مقاماتو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي او د دوی ترمنځ اړیکې زیاتې شوې دي. امریکایانو او افغانانو ته له دې کبله اندېښنې لوېدلې دي. لږ وروسته به په دې باره کې د افغانستان د حالاتو د یو مبصر او تحلیلګر سره وغږیږو. خو اوس راځو دې ته چې تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر نن د جمعې په ورځ ناڅاپه افغانستان ته تللی دی او دا ځلې په دې سفر کې د هغه ښځه هم ورسره ملګرې ده. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د جمعې په ورځ په مناسبت سفر د خپلې میرمنې سره افغانستان ته راغلی دی. اشتن کارتر په بګرام کې د امریکا اسکر سره د کتنې وروسته کابل ته راغی او نن غرمې په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو په پای کې هغه سره یو لنډ خبری کانفرنس ته وینا وکړه. خو د خبریالانو پوښتنې وانه خستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله وینا کې افغانستان سره د امریکا د مرستو په ځانګړي ډول په روان کال کې دغه هیواد د پوځي مرستو څخه د خپل حکومت او افغانانو په استازیتوب مننه وکړه. ویل چې په افغانستان کې د امریکا اسکر د پاتې کېدو په اړه د امریکا جمهور رئیس پریکړه چې د ښاغلي غنی پر وینا د امریکا دفاع وزیر په کلوې لاس وو داسې یوه پریکړه ده چې 500 کال وروسته د یوې تاریخي پریکړې په توګه وپېژندل شي.
زه بیا هم له تاسو نه مننه کوم ځکه بې له تاسو له هلو ځلو نه بې له تاسو له توجه نه دا نړیواله اجماع پس له 15 کالو نه به ډېره سخته وه او پس له 15 کالو نه وخت چې په وارسا کې ټول نړیوال ملګری د ناتو په چوکاټ کې بیا دا ومنله چې افغانستان په پانګې اچولو ارزي او موږ قهرمان امنیتي او دفاعي قوا د ملاتړ وړ دي له تاسو نه زه مننه کوم او غواړم چې دې یادونه وکړم.
جمهور رئیس غنی ویل چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کړې ده.
د امریکا ایالاتو متحده قواوې موږ سره اوږه په اوږه مرسته کړې او راسره درېدلې. اتاس د مدیریت په دوران کې دوی جنگي ماموریت ختم سو او موږ له هر امریکایي عسکر نه او هر امریکایي افسر نه چې په د انتقال له دورې نه مخکې موږ په خاوره کې قرباني ورکړې او موږ سره اوږه په اوږه درېدلې دي. مننه کوو او له تاسو نه غواړو چې له دوی نه مننه وکړو.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتن هم ویل چې په روان کال کې امریکا د افغانستان په هکله درې پریکړې کړې. هغه په دغو پریکړو کې د امریکا جمهور رئیس لخوا د ده په سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل، د ستراتیژیکي اغېزو لرونکو عملیاتو کې د امریکایي ځواکونو برخه اخیستل او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مالي او ښوونې روزنې په برخو کې د مرستو دوام یاد
کړ.
خاغلی کارتر ویل سکل مونګورو چې افغان امنیتي ځواکونه چې ساسو د هیواد د امنیت مشري په غاړه لري او یو ازمایښت سره مخ وو، د سترو قربانۍ په ورکولو سره هغوی چې د جګړې په ډګر کې د کوم عزم او وړتیا څرګندونه کړې او هغوی د نفوسو د ډکو سیمو د نیولو په برخه کې طالبانو اهداف په مخه نیولې ده، دا یو ستر پرمختګ څرګندوي چې افغان ځواکونو د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونو په مرسته ترلاسه کړی دی. همداشان د امریکا دفاع وزیر افغانستان سره د مرستو دوام یادونه وکړه. ویل چې دا هیواد به همداسې د افغانانو په څنګ کې پاتې شي.
Indeed, alongside our Afghan partners, we recently conducted two large-scale operations against ISIL or in theory.
خاغلی کارتر ویل په حقیقت کې د افغان ځواکونو په ملتیامو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت چې دلته ورته داعش وایي دوه ستر عملیات ترسره کړل. په دې هیواد کې د هغوی مشران مو ووژل او په دې هیواد کې مو د هغوی جګړیزو قابلیتونو ته زیان ورسوه. همدارنګه موږ په افغانستان کې د القاعدې ډلې پاتې شونو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړ. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې ټاکل شوي بل عیسوي میاشت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته واک وسپاري. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د امریکا نوی جمهوریت په افغانستان کې په څومره شمیر خپل اسکر وساتي. خو تیره اونۍ د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزولو وروسته کارتیاوي افغانستان سره به خپل امنیتي همکاري زیاته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي. په دې ورځو کې داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې د روسیې او همداشان د طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. له دې کبله په افغانستان کې خلک اندېښمن دي. افغانان او امریکایانو ته دا اندېښنه لوېدلې ده چې د دې مرستو عواقب به سي. داسې رپورټونه اول ځل د رویټرز خبری آژانس خپاره کړل او د افغانستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله یې وویل چې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتې دودي د دوی ترمنځ اړیکې ټینګې شي بي دي. همداشان په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان هم د خبره کړې و باندې ښه سرګند کړې د خبريالانو ته واشنگټن کې ویلي دي چې د طالبانو د ملاتړ لپاره د ایران او پاکستان سره روسي لاس یو کړی دي. اوس دلته داسې سوال پیدا کیږي چې دغه ارتباطات اولی کې په کومه سطح دي، په څه ډول دي، سیاسي دي که نظامی دي؟ گرچې دا خبره هم په دې اخر وختو کې شوې ده چې په ماسکو او تاجکستان کې د طالبانو سره د روسي چارواکو کتلې دي، یعنی خبره کتنو ته رسیدلې ده. له دې کبله د افغانستان استخباراتي او د دفاعي چارو چارواکي په غوسه دي چې ممکن په دغه لیدنو کتنو کې د طالبانو سره د وسلو او د پیسو څه خبره هم شوې وي. زه غواړم چې د وحید مجده صاحب نظر واخلم، درنو ریدونکو وګورم چې مجده صاحب په پروګرام کې دی. نه مجده صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي وحید. مجده صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
بله سلام.
زه غواړم تاسو په نظر پوښم چې تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبرونه چې د روسي د مقاماتو او همداشان د طالبانو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي، دغه د اړیکو زیاتېدل په کوم حساب دي؟ سیاسي دي، نظامی دي؟ او بخې دلته کوم ټلیفون کې کوم مشکل ده؟ د وحید مجده صاحب خبرې مسلسل بیرته دوباره امغه یو جمله اورم، کوشش به وکړو چې بیرته ورسره تماس ونیسو. خو قدرمن اوریدونکو، دا یو د اندېښنې وړ مسله ځکه ده چې د طالبانو سره د روسي د مقاماتو اړیکې د پخوانه هم ښه نه وي، مګر اوس ول دا پیدا کیږي چې څه مسله مطرح ده، کوم خطر ده، روسیا څه خطر ویني او په کوم حساب باندې د طالبانو سره لیدنې کتنې کوي؟ البته دا یو مسله ده چې د خپل سرحدونو د ساتلو لپاره، یا دا چې روسیا طالبان د یو سیاسي قوت په حیث باندې پیژني، سیاسي خبرې ورسره کوي، مګر د اندېښنې ډیره زیاته مسله چې ده، ډیره زیاته د اندېښنې ور ده، هغه د نظامی مرستو او مالی مرستو خبره ده چې دا تر کومه حده صحیح ده. مجده صاحب زمونږه غوري تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه ارتباطات د طالبانو د روسي د چارواکو چې حتی وي خبره لیدنو کتنو ته رسیدلې د تاجکستان او ماسکو کې سره دوی کتلې دي، ګرچې د روسي د بارنیو چارو نطاق د خبره رد کړې ده، خو تاسو به هم خبرې چې کابلوف د پوتین استازي ویلې دي چې روسیا د طالبانو سره ارتباطات لري، خو دا ارتباطات د نورې خبرې پکې نه دي راغلي چې دا ارتباطات څه ډول ارتباطات دي، نو ظاهرا سیاسی ارتباطات خوشته. نو تاسو څه فکر کوئ چې روسیا څه مرام او مقصد لري چې د طالبانو سره چې یو وخت ارتباطات خنو او اوس دی غواړي ارتباطات قائم کړي او دا ارتباط زیات شوی دی او افغانانو او امریکایانو ته اندېښنه لیدلې ده؟ ولې
په دې کې باید وایم چې د طالبانو او د روسانو ترمنځ اړیکې د 2018 او 2019 کالونو په وخت کې هم دوی سره لیدکاتو درلوده، چې البته که زه ټول تفصیلات وایم وخت به ونیسي، خو دومره وایم چې دا وروستی ځل چې دوی سره لیدلی دي د اګست په میاشت کې و، تر هغه ځایه پورې چې ماته معلوم دي. او په دې مذاکراتو کې روسانو په څو مسایلو باندې خبرې کړي دي طالبانو سره، چې البته تر ډېره بریده پورې په دې کې افغان حکومت ګرام دی، ځکه چې افغان حکومت د داعش په باره کې ډېرې سرګندونې وکړي او ډېرې خبرې وکړي چې اصلا تر ډېره بریده پورې یو نواد بزرګ نمایي ویلی شو چې و مثلا د په شمال کې د داعش د شتون خبره وکړه او دا چې طالبان داعش سره یو ځای شوي دي. دغسې مسایل چې مطرح شو، روسان مجبور شو چې یو ځل بیا طالبان سره تماس ټینګ کړي. په دې خبرو کې چې شوي دي په ځینې مسایلو چې خبرې شوي دي، تر هغه ځایه پورې چې باوري سرچینې ماته ویلي دي، یو دا دی چې د هغه جنګیالیو په باره کې، اول د داعش په باره کې خبرې شوي دي، دوهم د هغه جنګیالیو په باره کې خبرې شوي دي چې داعش سره نه دي خو د وسطي آسیا خلک دي او طالبانو سره یو ځای دي، د دې خلکو په باره کې خبرې شوي دي او د مخدره موادو په باره کې. په دې مسایلو کې دوی سره خبرې کړي دي. خو دا مسایل چې اوس د نگرانی رامنځته شوی ده چې وسلې یا پیسې،
بله،
روسانو انتظار لري چې په سپینه معنی کې نوې ولسمشر چې دي د هغه سیاستونه د روسیې په مقابل کې څنګه وي، تر هغه وخته پورې اصلا داسې مسائل شاید مطرح نشي، خو که سیاستونه هم داسې دي تر چې اوس دی او پر روسیه باندې فشارونه زیات شي، نو په دې کې شاید د روسیې په سیاست کې هم تغییر شي. خو تر اوسه پورې تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دی نه وسلې ورکړل شوي دي او نه کوم تعهد شوی ده چې دوی ته وسلې یا پیسې یا نور شیان ورکول کېږي.
اما که دغه کار وشي د دې خطر به سي؟
بله شکه افغانستان د نورو هغه نیابتي جګړو دګر دی او دلته دا یو ډیر خطرناک نیابتي جګړه وي. ګوره د طالبانو مشکل په پیاده وسلو کې نشته. مثلا دوی ټانک ته ضرورت نه لري، دوی توپ ته ضرورت نه لري، کلاشینکوف ته ضرورت نه لري. دا شیان دلته په افغانستان کې ستدا یو دوی د مخصوصا په دې دوه کلونو کې ډیر وسلې ترلاسه کړي دي. خو ډیر مهم شی چې طالبان غواړي او کدی ته ورسیږي د جګړې شرایط به تغییر وکړي، هغه د تیارو ضد یا هوایي ضد وسلې دي چې طالبان په دې کې کمبود لري. او احتمالا چې که دا شی دوی ته ورسیږي هماغه تغییر به راشي لکه چې سینګر په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې په اتیاو مرلسیز کې او په نوې لسیز کې شرایط تغییر ورکړي.
نو یعنی په دې حساب باندې ستاسو په نظر خبره ده چې روسیا به د طالبانو نه د یوې وسیلې په حیث باندې کار وخلی چې د داعش مخور باندې ونیسي؟
ګوري اصلا دلته یو دوه جانبه مسله ده.
بله،
یو خود داعش مسله ده. داعش په افغانستان کې دومره قوت نه لري چې د ډیر نگرانی سبب وګرځي. خو ما مخکې اشاره وکړه چې دلته ډیر تبلیغات وشوه، مثلا فزرګونو داعش خبره وشوه چې فزرګونو کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي. یوازې په یو جګړه کې مثلا د افغان دولت یو 1500 داعشي دلته وژل شوی ده. خو روسان داسې فکر کوي چې 1500 کسان چې وژل شوی دي اتمه د تعداد خبر یو لاس دربي وي. نو داسې خبرې چې تر زیاته د دې مقصد شاید د افغان فوج د مورال وچتول دي، دا بل منفي اغیزه چي کوي. هغه په ګاونډیانو کې دي چې ایران او روسیه په دې کې شامل دي، چې هغوی د نگرانی احساس کوي او د همدغه نگرانی په وجه دوی غواړي چې طالبانو سره تماس ونیسي او د هغوی نه پوښتنه وکړي چې دا
موږ داسې فکر نه کوي چې د روسیې استخبارات ډېر قوي استخبارات دي، نو دا خو دوی باید په خپل هم معلومه کړي چې دا داعش تر کومه حده قوت لري، طالبان قوي دي که داعش قوي دی، مخه څنګه ونیول شي. دوی خو داسې رپورټونه خو راځي چې دوی استخبارات ډېر قوي دي، دوی به څنګه د افغانستان د استخباراتو په خبرو او تبلیغاتو وغولیږي؟
ګوره یو خدا مسله ده. بل په خپله روسان هم شاید په دې مسایل پوهوي، خو یو څه هغوی هم اهداف لري. د دوی اهداف دا دي چې وسطي آسیا هیوادونه چې دي د هغوی هم د داعش له ویرې څخه ډېر روسانو سره غواړي چې اوس روابط وپالي. نو که دا خبرې وشي په افغانستان کې او بیا روسان طالبانو سره نږدې شي، د دې خبرې معنا دا ده چې وسطي آسیا هیوادونه هم فکر کوي چې یو څه خوشته چې روسان طالبانو سره خبرې کوي. نو دا خلک هم ویری او بیا روسیه ته دا فرصت برابرېږي چې په وسطي آسیا کې خپل نفوذ ته وده ورکړي او زیات کړي. نو د روسیې لپاره هم دا یو فرصت دی. خو هسې بیا هم په دې مسله باندې ترخیږي چې ولې افغان حکومت دغسې یو کار وکړي چې نتیجه یې داسې وښه.
ډېره زیاته مننه وحید مجدا صاحب کور مغدن، تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د حالاتو د سیاسي حالاتو سرونکي او تحلیلګر وحید مجدا صاحب سره وغږیدو. اوس دا ګورو چې تاسو ته معلومه ده په ژمي کې موږ د افغانستان د لویو لارو په حقله د خلکو په ستونزو باندې غږیږو، ځکه دا یو په ځای سوال دی چې باید حکومت په ژمي کې د لویو لارو غم وخوري او بندوبست شوی وي چې موټرو او مسافرو ته په لارو باندې مشکلات پېښ نه شي. لږ وروسته په همدې ارتباط د عزیز الله پوپل سره غږیږو.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د تعلیم و اتحادی رئیسه.
د فراه د باکوا په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسینو چاره چټکې شوې دي، خوشحال زلان موږ ته رپورټ راکړی دی.
بکوا چې د فراه ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ ده، خو د پولیو واکسین کمپاین پکې تر پخوا ګړندی شوی دی. د فراه ولایت د بکوا ولسوال غوث الدین خان وایي په دې وروستیو کې واکسیناتوران د بکوا ولسوالۍ ټولو کلیو ته ورځي او تر 50 کلونو شکته ماشومان د ګزند پر وړاندې واکسینوي. غوث الدین خان زیاتوي تیر کال په دې ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوو پیښو پر رامنځته کېدو خلکو د واکسیناتورانو سره خپل همکاري غښتلې کړې ده او غواړي چې د پولیو واکسین په مټ د دې خطرناک ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي.
د بکوا د ولسوالۍ په ساته باندې ما د ټولو سمېژرو د مشرانو سره دغه د واکسین پر برابر خبره کړې. دوی وایي ټول وایي چې موږ ته واکسین رسیږي. بیا مې هم ورته وویل که چیرې هر کلي ته نه رسي تاسو ما ته یو زنګ ووایئ، ما په جریان کې پرېږده چې زه ورسره خبرې وکړم چې ورور پلانکي کلي ته پلانکي کلي ته ولې نه اصلل. نو اوس خلک خو راځي دی د واکسین څخه چې وایي رارسي زموږ کلیو ته په هغه وخت باندې چې شروع شي.
بل پلو د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د بکوا په ګډون یې د دې ولایت په نورو ناامنه ولسوالیو کې هم د دینی عالمانو په مرسته خلکو ته په جماعتونو کې د ګزند د خطرناکې ناروغۍ په اړه تبلیغات ترسره کړي دي او خلکو ته د پولیو واکسین ګټې په ګوته کړي دي. نو ځکه د خلکو همکاري له واکسیناتورانو سره زیاته شوي او د واکسین لمن د فراه په ناامنه سیمو کې مخ په پراخېدو ده.
مشتر همکاری که و همیشه وقت چه کمپاین شروع کیجی مخکی تر مخکی دا تدابیر نیسو دا مبالغیم دلاره موش خلق دا خبرو چه پدر تاریخ کمپاین دی اخبال پیچنیان دی واکسین.
بل پلو دی فراه ولایت قومی مشران دی ناامن ولسوالی و سیدون کنه پکلک غواری چه پل طول تر 50 کلونو شکت و ماشومان دی گزند پر وراندی واکسین کری. دی فراه ولایت یوتن قومی مشر استاد حمیدالله رحمانی وایی د پولیو واکسین غیر سیاسی و بشری کمپاین دی او واری ندی چه دا فراه ولایت ټول اوسیدونکو خپل تر 50 کلونو شکته ماشومان د ګزند د خطرناک ناروغي پر وړاندې واکسین کړي.
بکوا بلابولو په دې منطقو کې د دوی څخه د ما غوښتنه ده من هیڅ د یو پلار من هیڅ د یو سپینځر چې دا کوم بل سیاسي مسله نه ده، دا یو کوم بل بدبختی نه ده. خپل دولتونو روغتیا ته دی پام وساتي چې د دوی د کورنۍ لپاره معاصر او د اعلی یو منل سوی او د خدای یو عابد پرهیزګار بنده دی وسی او خدای مکړه که دوی فلجي دوی معیوبي د واکسین د دې د غسسخه دا به تر پای پورې مور پلار ته به.
بکوا د هیواد په کچه د لوی ولسوالیو څخه ده او شاوخوا 300 لوی او واړه کلی لري چې تیر کال د نوموړي ولسوالۍ ډیری کلیو ته د پولیو واکسین د نه رسیدو په پایله کې د ګزند دوه مثبتې پیښې رامنځته شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په افغانستان کې په ژمي کې د لویو لارو د امنیت د ساتلو نه علاوه دا ډیره مهمه ده او ضروری ده چې پلونه او واړه پلونه روغ وي. که ترمیم ته ضرورت لري د وخته باید ترمیم شي چې د موټرو رفت آمد او تګ راتګ کې مشکلات پیښ نه شي. او په دې سلسله کې د کابل قندهار لویه لاره چې یوه ډېره مهمه لاره ده، ډېر ولایتونه یو بل سره تړي، په دې لاره کې داسې رپورټونه رسېدلي دي چې پلونه او پل چکونه خراب دي او د ترانسپورت مقامات ویلي دي چې که د دې چاره ونه شي نو د یو باران په ورېدو به دا لارې بند شي او مشکلات به پیښ شي. وګورو چې عزیز الله پوپل د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې برخه کې څومره معلومات راټول کړي دي او کوم بندوبست یا چاره د وخته شوې ده یا نه. پوپل صاحب غږ دی واورېدو من خبرې واورېدې تاسې زه غواړم پوه شم چې دا د کابل قندهار لوی لار اورېدونکي په دې باندې باید خبر شي چې اوس څومره مسؤونه او جوړه ده، یعنی پلونه او پلچکونو چې هغه ورانو هغه ترمیم دي او د دې خطر نشته دی، یعنی تر ډېره حده دا لاره محفوظه ده چې موټر او ورباندې زی راځي مسافرو ته خطر نه وي ځکه ژمي کې ډېر مشکلات وي.
باندې دقیقاً زه به ځنه پر دغه موضوع باندې موږ په دې اواخرو کې درې څلور تحقیقاتي راپورونه درلوده.
بله،
هم د ترانسپورټرانو سره غږېدلی یو، هم د دغه ولایتي مسؤلینو سره چې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر باندې پراته ولایتونه دي، او هم د عامو مسافرینو سره رښتیا هم د خلکو تشویش هر کال د ژمي پر نږدې کېدو سره ډېر وي، خو تر نورو کلو زیات سږ کال ترانسپورټران او هم مسافرین او هم دغه پرتو ولایتونو چې د کابل کندهار لوی لارو سره تیریږي اوسیدونکي ډېر زیات تشویش لري. د دغې لارې د کابل کندهار د لوی لارې ډېره برخه په زابل کې تخریب شوې ده. د زابل ولایت له مسیر څخه د کابل کندهار د لوی لارې تر 200 کیلومتر پورې دا وطن تیریږي. دا نو بیا د زابل د ولایتي مرکز کلات څخه د غزنی پر لور باندې تر پښ کنجي پوري دغه لار بیا نسبت نورو لارو ته ډیره زیاته خرابه ده. یو خدای دی چې دا د زابل په حدودو کې لس ډیر غټ پلونه چې له دې څخه سیلابي مندونه تیر شوي دي او تقریبا تر څلوېښتو اضافه پلچکان دا په جګړو کې یا د امنیتي پیښو په نتیجه کې دا تخریب شوي دي. نو د دې تر څنګ چې دغه پلونه په شکرو تخریب شوي دي د کلات څخه بیا تر پښ کنجي پورې پر دغه مسیر باندې دلته تقریبا دغه سړک یو قسم جرغون دی جوړ شوی دی.
پوپلسه مشکلات خوشته ده، فقط غواړي محسوس انیو کې د خبرو کوي چې د دې چاره شوی ده، یعنی کوم ترتیب یا بندوبست شته د جوړېدو ترمیم یا نه.
کله چې موږ په دې برابر باندې د زابل د ولایتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، یو سلو شل میلیونه دا د زابل د فایرامي و ریاست ورکول شوي د فایرامي د وزارت له طرفه، اما د زابل ولایتي شورا وایي چې د ظرفیت د نشتون د خاطر څخه
ډیره مننه
بیرته مرکز ته راغلي او ظرفیت نه و دا سړک نوستل مې.
تشکر ډیره مننه. د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. درنو لیدونکو، دغه د سوشي بوکې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. رادیو